صاحب بفرمائیں.
اکرام صاحب بفرمائیں.
ڈیر از تمنا سرور صاحب کو روان. کابل کې د سهار 8 بجې شوې درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر 9 بجو د غزيګي په وګدو کې اوري چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وای غور کې د خلکو د پرونی مظاهرې پر مهال درامسته شوې تاوتریخوالي چلنې ته پلاوي استوي. په دې پخ کې دوه پولیس څلور عام وګړي وژل شوي او نږدې شل نور پولیس او ملکیان ژوبل شوي دي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر مانی وای طالبانو روزي میاشتې په دویمه ونې کې د لومړۍ ونې په پرتله 33% تاوتریخوالی زیات کړی دی. د کندهار پولیس وای دوه هغه کسان وژلې چې د ښار د لسم امنیتي حوزې نظام قراول ته لاسي بمونه غورځولي وو. او د چین یو لوړ پوړي روغتیایي چارواکي ویلي کورونا وایرس چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه کسان نیولي یو لوی ازمون وو. او دا هم پورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای طالبانو د روژی میاشتې په دویمه ونې کې د لومړۍ ونې په پرتله 33% تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل طالبانو په خپلو دې بریدونو سره لسګونه ملکیانو ته مرجوبله اړولې.
طالبانو د روژی میاشتې په دویمه ونې کې د هیواد په 13 ولایتونو کې د تاوتریخوالی په ترڅ کې 15 تنه ولسی وګړي شهیدان کړي دي او 4 نور یې زخمیان کړي دي. دا تلفات د روژې د لومړۍ اونۍ په پرتله 33% زیاتوالی ښیي چې د ولسی وګړو ژوند ته د طالبانو د نه پاملرنې نتیجه ده.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د حکومت دغه ادارت کړي او ویلي دي چې حکومت د خپلې دې خبرې لپاره یو بیلګه هم نشي یادولی. د کندهار پولیس وایي دوه هغه کسانی وژلي چې د ښار د لسمې امنیتي حوزې نظام قراول ته لاسي بمونه غورځولي وو. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي دا پیښه پرون ماښام وشوه. په خبر پاڼه کې وژل شوي کسان غلچکی بریدګر یاد شوي دي، خو دا نه دي ویل شوي چې د لاسي بمونو برید کې پولیسو ته مرجوب لاوختي او کنه. بل لور ته د لوګر امنیت قمندانۍ وایي پرون پولي عالم ښار کې د یو دوکان دننه ماین چاودنې یو دوکاندار سخت ټپي کړی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زی وایي دې دوکاندار غوښتل چې دغه ماین ښار کې ځای پر ځای کړي خو په دوکان ل ننګرهار کونړ ولایت ته د 200 کیلو ولټ برېښنا د مزو د لیک تړون لاسلیک شو. تړون پرون شام بعد د برېښنا شرکت د مشر او یو خصوصي شرکت ترمنځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي پر دغه پروژې نږدې 30 میلیونه ډالر لګښت راځي چې ورسره به د صنعتي پارکونو او سوداګریزو بنسټونو په ګډون 10,000 کسانو ته برېښنا برابر شي. په خبر پاڼه کې راغلي د برېښنا لدی زیبانو رستان ولایت ته هم د برېښنا یو دالیس پرانستل شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې دا مهال د برېښنا د تولید یو وړه کارخونه فعالیت لري او هغه ولایت کې د منګي بند چې رغنیزي چاري هم بشپړې شوي لا نه دی پرانستل شوی. لازادي راډیونه خبرونو ته دوام ورکو. دا هم سو بهرني خبرونه. د چین یو لوړ پوړي روغتي چارواکي ویلي کورونا وایرس چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه کسان نیولي یو لوی ازمون وو. د چین د روغتیا کمیسون مرستیال لیبین ویلي دغه وایرس د چین په ځینو روغتي څانګو او د چین د چټک برګون په برخه کې یو شمېر کمزوري را څرګندې کړې. د ویل دې کار و خو دا چین لا هم د درملنې په اصلي سیستمونو کې ستونزې او د عامې روغتیا بیړنیو حالاتو ته د رسیدو په برخه کې کمی لري. دا لومړی ځل دی چې د چین یو لوړ پوړی چارواکی د کورونا وایرس په وړاندې مبارزې برخه کې دغه کمونیستي رژیم تیروتنې مني. ویل کېږي چې کورونا وایرس په 13 دسمبر میاشت کې په چین کې له حیواناتو نه انسانانو ته ولېږدول شو. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو د نامشخصو شواهدو له مخې دا وکړه چې دغه وایرس د چین له یو لابراتوار خپور شوی دی. ګرجستان د اوکراین له هغه اقدام ناراضه شوی چې میخائیل اسکاشویلی یې د دولت د اصلاحاتو یو بنسټ ته نومان کړی دی. ګرجستان له همدې عمله د اوکراین له پلازمینې کیف نه خپل سفیر راغوښتی دی. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر دیوید زلکلانی ویلي خپل سفیر یې د مشورې لپاره تبلیسی ته راغوښتی دی. ګرجستان دغه پریکړه له هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ګرجستان پخوانی جنجالي ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د اوکراین د ملي اصلاحاتو د شورا اجرایی کمیټې ته کاندید کړ. 25 کلن ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د ګرجستان صدر اعظم پاتې شوی. هغه د خپل واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات عملي کړل چې لویدیځو هیوادونو کې ستاینه وشوه. او په روسیا کې په یو روغتون کې چې د کرونا ناروغان بستر اور لګېدلی او کم تر کمه یو تن وژلی. تاس او ریانویستی اجانسونو راپور ورکړی چې دغه اور تېر ماښام 8:30 د روسیې شمال لویدیځ ته په سبسکو کوتسی کې روغتون کې ولګېد. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي ناروغان له دې روغتونه تخلیه شوي او اور هم مړ شوی. د دغه روغتون یوه برخه کې د کووید-19 ناروغانو درملنې ته ځانګړې شوې وه. دا په روسیه کې د ګوتو په شمار هغه روغتونونو له ډلې دی چې د کرونا د ناروغانو درملنه کوي. په روسیه کې تر پرون پورې د کرونا وایرس باندې 1,98,000 پیښې ثبت شوي او له دې ډلې نږدې 2000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مله ازادي رادیو نه واوریدل. کواړې دا نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کوم. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي غور کې د خلکو د پرونی مظاهرې پر مهال د رامنځته شوي تاوتریخوالي څېړنې ته پلاوی استوي. په دې مظاهرو کې دوه پولیس او څلور عام وګړي وژل شوي او نږدې 40 نور پولیس او ملکیان ژوبل شوي دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي طالبان باید پر لویو لارو ماینونه کینګدي ځکه په دغه ډول چاودنو کې د دوی په وینا زیات شمیر ملکی وګړي وژل کیږي.
سږ کال می د زراعت په زراعت
د خدای لپاره دا سال د هر ورځ په ملکی وګړو باندې ماین چاودنه کوي. خځې ماشومان پکې شهیدان کیږي، شپیان کیږي، د چا پښې، د چا لاسونه، د ما خپل د کورنۍ دوه غړي په د ماین په چاودنو کې لمنځه تللې دي.
په یو بل راپور کې وایي چې د کندهار یو شمیر اوسید د کندهار یو اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کښت تجربه کړي.
سږ کال می د زراعت په زراعت کې د سټرابری یا د ځمکني توتو فارم فعال کړي چې هغه ان شاء الله ښه نتیجه ورکړي ده.
دا به هم واورئ چې بلاروس پرون د مئی نهمه په دویمه نړیوال جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د بریا کلیزه ولمانځله. تاندې څانګې او حقیقت څه دی هم په امدې یو سات کې خبرېږي. هیله ده دا هم را سره واورئ. سره پات شئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي غور کې د خلکو د پرونی مظاهرې پر مهال د رامنځته شوي تاوتریخوالي څېړنې ته پلاوی استوي. د دغه وزارت په وینا د پیښه کې دوه پولیس او څلور عام وګړي وژل شوي او نږدې 40 نور پولیس او ملکیان ژوبل شوي دي. د غور د ولایت مقام مخې ته پر مظاهرچیانو د پولیسو ډزو د بشري حقونو کمیسیون غبرګون هم پارولې دی. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په غور کې پرونی مظاهره وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښته چې د مظاهرې لمانځه نامسؤوله وسلوالو پر دولتي ودانیو او پولیسو ډزې پیل کړې. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي د نامسؤوله وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس وژل شوي او لس نور ژوبلېدلې دي او د ده په ټکو د پولیسو ډزو کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې.
متاسف مردم به خاطر تسریع روند کمک رسانی تجمع
دای وای خلک د مرستې د چټکولو په هدف سره راټول شوی وو. خو په خوښینه سره چې تاوتریخوالی رامنځته شو دغه تاتی تو پرک داز شوی دی. د نامسؤوله وسلوالو په دازو کې دوه پولیس وژل شوی او لاس نور ژوبل دي. په دازو کې د یو خبريال په ګډون د غور څو اوسیدونکو وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي. کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي د پولیسو په ډزو کې د غور څلور اوسیدونکي وژل شوي او نه نور ژوبلېدلي دي. په غور کې بیا د ولایتي روغتون عامر نصیر پارسا ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د پنځو ملکیانو جسدونه او دغه راز نولس ټپیان وروړل شوي دي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره پرون د ولایت مقام مخې ته وروسته له هغې پیل شوه چې د یوې عربي موسسې شوې مرستې ځینو خلکو ته ونه رسېدې. تر اوسه معلومه نه ده چې نامسوله وسلوال څنګه د مظاهره چیانو منځ کې ځای پر ځای شوي وو، خو کورنۍ چارو وزارت وایي د پیښې هر اړخیزې پلټنې ته یو پلاوی لیږي. په وژل شوو کسانو کې د یوې محلي راډیو خبریال احمد خان نوید هم شامل دی چې د مظاهرې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی وو. نایی د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په یوه خبر پاڼه کې له کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې د دغه خبریال د وژنې پیښه هم هر اړخیزه وڅېړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ویلي د پولیسو لخوا پر مظاهره کوونکو ډزو ډېره اندېښمنه کړې ده. دی ویلي د بشري حقونو کمیسیون هم له خپل اړخه دغه پیښه څېړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د غزنی اوسیدونکو وایي طالبان باید پر لویو لارو ماینونه کینږدي، ځکه د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکو په وینا چې په دغه ماینونو باندې د تګ راتګ پر مهال عام وګړي وژل کیږي. دولتي چارواکي هم په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو پر خښ کړی شوي ماینونو د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو دا چې وسلوال طالبان په دې اړه څه وایي حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور چمتو کړی.
دا یوازې شریفه نه ده چې زوی یې د وسلوالو طالبانو لخوا پر شکل سوی ماین ور برابر سوی، بلکې د غزنی ولایت د ډیریو کورنیو غړي د ماین چاودلو له امله یا وژل سوي او یا معلول سوي دي. خو اوس د دغه ځای اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې د تګ راتګ په لارو کې له ماینونو ښودلو څخه ډډه وکړي. دا ماینونه د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ځواکونو ته شخیږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله چې د کورنۍ دوه غړي په ماین چاودنه کې وژل سوي دي وایي په ماینونو باندې هر ورځ ولسي وګړي قرباني کیږي.
د خدای لپاره دا سال د هر ورځ په ملکی وګړو باندې ماین چاودنه کوي. خځې ماشومان پکې شهیدان کیږي، ټپیان کیږي، د چا پښې، د چا لاسونه، د ما خپله د کورنۍ دوه غړي په د ماین په چاودنو کې له منځه تللي دي. له طالبانو څخه مو غوښتنه دا ده چې په لویو لارو کې ماینونه کینږدي.
د قرباغ ولسوالۍ عبدالرحمن هم له وسلوالو طالبانو غواړي چې پر لویو لارو د ماینونو له ښودلو څخه ډډه وکړي.
موږ له طالبانو دا خواسته چې په دا لویو لارو کې ماینونه سي نه دي، په دې کې ملکي خلک شهیدانیږي، زخمیانیږي، کورونه خرابیږي. په لویو لارو کې باید ماینونه سي نه دي. هغه د جنگ په ساحو کې دي، د خپل هغه د خوشې په عام سړکو په عامو کوڅو کې باید ماینونه سي نه دي.
وسلوال طالبان بیا وایي چې دوی اوس لرې موټي ماینونو کار اخلي، د امنیتي سرتیرو د رسېدلو پر مهال یې الوځوي او هڅه کوي چې د ولسي خلکو ژوند وژغورل سي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي په وروستیو ورځو کې چې کومې چاودنې سوي او ملکي خلکو ته پکې مرژوبله اوښتې ده، دا جګړه ییزې سیمې دي او هلته زاړه جنګي توکي او ماینونه پاتې دي. دولتي چارواکي هم وایي د وسلوالو طالبانو پر شکل سوو ماینونو ډیری وخت لسی وګړي وژل کیږي. د غزنی ولایت ویان وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل یوازې په تیرو دوو اونیو کې په غزنی ولایت کې دریو جلا ماین چاودنو یوه لستنه ملکی کسان وژلي او ډیری نور یې ټپیان کړي دي، چې په وژل سوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ښاغلی جمعزاده زیاتوي دا لړۍ له تیرو څو کلونو څخه روانه ده.
دغو لارو کې زیاتره وسلوال طالبان ماینونه ځای پر ځای کوي چې زموږ ملکي هیوادوال کې شهیدانېږي. په تېرو پنځلسو ورځو کې په همدغو کې درې پیښې رامنځته شوي چې شاوخوا یولسو ملکي تنه وژل شوي دي.
د غزنی ملکي شپخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت هم وایي د دې شپخانې ته ډیری وخت ماینونو له ځایونو څخه په وینو لړلي جسدونه او ټپیان راوړل کیږي چې زیاته برخه یې ملکیان وي. دا غزنی ولایت په ټولو سیمو کې د ماین چاودنې پیښې کیږي، خو تر ټولو زیاتې د غزنی پکتیکا او غزنی جغتو ولسوالۍ ترمنځ پر لویو لارو دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو نړیوال موضوع. بلاروس پرون د مې نهمه په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د بریا کلیزه ونمانځله. په پلازمینه مینسک کې زرګونه کسانو د بریا د جشن کې ګډون کړی چې د کورونا وایرس د خورېدو ویره یې پیدا کړې. په داسې حال کې ده چې د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد اکثرو هیوادونو د کورونا وبا له کبله د دغه ورځې د نمانځنې او رسم او ګذاشت مراسم لغوه کړي دي. په دې اړه نور حال اسدالله لودین راکوي.
د بلاروس د پلازمینې مینسک زرګونه اوسیدونکي پرون پر نازی جرمني د بریا د کلیزې په پار د رسمو گذشت ننداري ته ولاړل او په دویمه نړیواله جګړه کې د جرمني د ناکامۍ جشن جوړ کړ. دغه مراسم داسې مهال تر سره شول چې په ټوله نړۍ کې له خلکو سره د کورونا وبا د خپرېدو جدي ویره شته او په اکثرو هیوادونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګېدلی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداریو او په کور دننه د سیاستوالو له نیوکو سره سره د مې د نهمې په اړه خپله وینا وکړه چې ترڅ کې کورونا ته هم لنډه اشاره درلوده. دا وایي د بلاروس د خلکو ویر چې د شلمې پیړۍ د وحشتناکې جګړې بې اندازې فشار او ویجاړیو ته یې اوږه ورکړه د نن ورځې له هېڅ ستونزې سره د محاسبې وړ نه دی. د مې د نهمې په مناسبت پرون زرګونه سرتیري او لسګونه پوځي ډلې د بلاروس له مرکزه داسې مهال تیر شول چې دواړو لوریو ته یې زرګونه نندارچیان ولاړ وو. نندارچیان تر ډیره اوږه په اوږه ولاړ وو خو ځینو یې ماسکونه درلودل او د کورونا د خپرېدو له ویرې یې ټولنیز واټن مراعت کړی وو. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې اونۍ په پیل کې د نورو هیوادونو له مشرانو غوښتي وو چې دې مراسمو کې ګډون وکړي. په بلاروس کې د روسیې سفیر د جشن کې برخه اخیستې وه. بلاروس کې دا مراسم داسې مهال تر سره شول چې د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد اکثرو هیوادونو د کورونا وبا له کبله سږ کال د مې د نهمې مراسم لغوه کړي دي. په بلاروس کې تر اوسه د کورونا څخه باندې 20,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې کبله تر 200 پورې کسان مړه شوي. کورنی او نړیوال کارپوهان بیا وایي دغه هیواد کې د کورونا ویروس له هغه څه زیات دی چې رسمي راپور یې ورکول کیږي. په بلاروس کې د جشن د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې پارولي او دغه سازمان د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره باید د ټولنیز واټن اصول مراعات او د خلکو د راټولېدنې مخنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د موږ ازادي راډیو نو اوس هم د نړۍ یو شمیر ورسپانې چې د افغانستان په اړه سخباره کړي سرور کار کوي احمد شیبر دغه ورسپانې لوستي او دغه موضوع په برابر کړي.
دو امریکایي ورسپانو سټارز اند سټرایپس او واشنگتن ټایمز له طالبانو سره د متحده ایالاتونو د سولې تړون ته د اندېښنو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. سټارز اند سټرایپس د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د دوو مخکښو غړو په وینا لیکي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدل دا سوالونه پیدا کوي چې آیا د وسلوالو دا ډله د باور وړ ده چې د سولې یو پلان ته ژمن واوسي. د ډیموکرات ګوند غړي الیوت انګل او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي مایکل مکول په یو ګډ بیان کې د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې د شوې موافقې له مخې د منلو نه دي. Stars and Stripes بیا د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته اشاره کوي او لیکي دا موافقه څرګندوي که طالبان په افغانستان کې د ترهګرو د عملیاتو مخه ونیسي پر امریکا او د هغې پر متحدانو له بریدونو لاس واخلي او د کابل له حکومت سره د سولې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي امریکایي ځواکونه به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووسي. ورسپانه بیا د افغانستان د رخاونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش د تیرې اونۍ راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي د سولې تر تړون وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو یوه لړۍ پیل شوې چې تر موسمي بریدونو یې کچه لوړه ده. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر انګل او مخکښ غړی مکول وایي د شخړو دا لړۍ باید ودرېږي کنه د سولې تړون له خطر سره مخامخ شي. دوی زیاتوي که طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړه، دا سوالونه پیدا کیږي چې آیا دوی د سولې تړون ته ژمن دي که نه دي. خبرونه وړاندې لیکي چې په وروستیو ورځو کې یو شمېر نورو امریکایي چارواکو هم پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه د سولې له تړون سره په ټکر کې بللی دي، خو د سولې د تړون په متن کې د داسې بریدونو د ممانعت په اړه څه نه دي راغلي. خبرونې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سونی لګیت خبرو ته اشاره کړې ده چې وایي طالبانو د هغه شفایي تړون مخالفت کړی دی چې ویلي و 80% به شخړې کموي. د امریکایي ځواکونو دغه ویاند دا خبره تیره اونۍ پر ټویټر خپره کړې وه او خبرداری یې ورکړی و که طالبان دا ژمنې عملي نه کړي عواقب به یې وګوري. واشنګټن ټایمز ورځپاڼه د همدې موضوع په اړه لیکي د متحد ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشرانو یوازې شاوخوا دوې میاشتې وروسته تر دې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د امریکایانو او طالبانو مرکچیانو اعلان وکړ چې په افغانستان کې به شخړې راکمې شي او تمه ده چې دواړه لورې هغه موافقه وکړي چې له مخې د امریکایانو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. واشنگتن ټایمز بیا د رویټرز آژانس په استناد لیکي چې د سولې له تړون راوروسته طالبانو تر 3500 ډېر بریدونه کړي دي او اکثر حملې هم په هغو ولایتونو کې کړي دي چې کورونا ویروس ځپلې دي.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری چین په افغانستان کې د څه پلټه ده؟ افغانستان د امریکا د متحدانو د فوجانو لوتلو سره ویل کیږي چې چین غواړي په افغانستان کې خپل رول او نفوذ پراخ کړي. چین له یوې خوا د اړیکو د پیوړي کولو او په احتمالا له افغان دولت سره د اړیکو ټینګولو په حال کې دی او له بل خوا هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وساتي. د څېړونکو له نظره پیکینګ په ښکاره د خپل کلک متحد هیواد پاکستان او ګاونډي افغانستان ترمنځ د اړیکو د سمولو هڅه کوي. په دې اړه ملالۍ بشیر یو تحقیقی راپور برابر کړي.
چین خپل ډیپلوماسۍ ته پجمنتیا له جګړې ځپلې او بې وزلي افغانستان سره د لا زیاتې پانګونې او د پام وړ سوداګرۍ له لارې هڅې زیاتې کړې دي. په لندن کې امنیتي کارپو عارف سهر وایي چین هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له احتمالي وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپلو اصلي اهدافو په لټه کې سي. د ازادي راډیو ته ویل
گفت در حوزه سیاست چین بسط مشخص دنبال این هست که
دی وای احتمال است چې د افغانستان لوی طبیعي زیرمې د جیولوژیکي او لوجستیکي لوازمو په دلیل تر لیري گاونډیانو نږدې گاونډیان استخراج کړي. چین همدارز څرګندوي په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې لوی اقتصادي توان لري او د اعتماد وړ شریک په توګه ورباندې اتکا کېدای شي. سحر همدارز وایي چې پیکینګ په فعال توګه هڅه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري. چین د افغانستان د سولې له بهیر سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو غواړي طالبانو ته په لاسرسي سره خپلې امنیتي ګټې خوندي کړي. د شمال ختیځ ولایت بدخشان لیرې پرته سیمه د چین له شمال لویدیځې سیمې چینجن سره نښتې ده او پیکینګ په دې سیمه کې تاوتریخوالی او ناارامي یو لوی تهدید ګڼي. دې ډول ګټو چین له افغانستان سره لا زیاتو ټینګو اړیکو جوړولو ته اړ ایستلی دی. په تیرو څو اونیو کې د چین لوړپوړو چارواکو د افغانستان له لوړپوړو چارواکو سره تماسونه نیولي دي. په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره تلیفوني خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د اپریل په 28مه خبره شوې راغلي چین د افغانستان د ګاونډي او ملګري هیواد په توګه په افغانستان کې د خپل رول په برخه کې د افغانانو انتخاب ته درناوی لري او چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بهیر تسهیل ملاتړ او منځګړیتوب ته دوام ورکړي او په دې اړه یو رغند رول ولوبوي. په اعلامیه کې د وانګ یی له قوله راغلي چین تر بل هر چا غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ هماهنګ اړیکې رامنځته کړي او د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد او اړیکو د پراختیا په برخه کې هر ډول هڅې او مرسته وکړي. پیکینګ همداراز وړاندیز کړی چې غواړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د درو هیوادونو ترمنځ همکاري د خبرو کوربوي. لبلې خوا پیکینګ له افغانستان سره هم خپله د ماسک ډیپلوماسي عملي کړې ده. کورونا ویروس لومړی ځل د 2019 کال په ډیسمبر میاشت کې د چین په هوبای ایالت کې خپور شو. چین د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د برخې په توګه له افغانستان سره د اړتیا وړ روغتیایي موادو مرسته کړې لکه ماسکونه، د خوندیتوب وسایل او د مصنوعي ساه اخیستلو ماشینونه. ویل کېږي چې پیکینګ په افغانستان کې په 2014 کال کې د ناټو هیوادونو تر وتلو وروسته له خپل پخواني سیاست لاس اخیستی. دا په دې معنا ده چې د چین شرکتونو په افغانستان کې د مس عینک د معدنو او تیلو د استخراج لپاره د میلیارډو ډالرو په ارزښت پانګونه اعلان کړه. چین هڅه وکړه چې په تر ټولو لوی پانګونه سره د افغانستان اقتصاد او سوداګری ته وده ورکړي. له ډیپلوماټیک پلوه چین په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی دی. پیکینګ د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه و او د قطر په دوحه کې د طالبانو د عمومي مشرانو لکه ملا برادر هرکلی هم کړی دی. د 2019 کال په جون میاشت کې رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنی چارو وزارت د ویاند لو کانګ له قوله ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مشرتابه چین ته سفر کړی، خو لو دا نه دی ویلي چې د طالبانو استازو په چین کې له کومو چارواکو سره ولیدل. د چین د بهرنی چارو وزارت ویاند په یوه خبري غونډه کې ویلي وو په تیرو کلونو کې چین په افغانستان کې د وضعیت تغیرېدو ته ډیر پام کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په بهیر کې مثبت رول لوبولی دی. دا خبرې په ظاهره د هغه توافق ملاتړ کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9 لاسلیک سوه، خو د پیکینګ په پټه خوله پانګونې د واشنگټن لپاره په زړه پورې نه وي. په نومبر میاشت کې د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په افغانستان کې د چین پر رول سخت انتقاد وکړ. دی په واشنگټن کې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې ویلي وو چین هیڅ ډول د پام وړ مالی مرستې نه دي کړي. چین د میسو د پام وړ معدنو په برخه کې پانګونه کړې ده، خو هیڅ کله یې د میسو معدن ته پراختیا نه ده ورکړې. میرمن ویل زیاته کړې وه ما نه دي لیدلي چې چین دې داسې اقدامات وکړي چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو په ګټه دې تمام سي. خو سحر وایي چین نه یوازې په افغانستان کې د لویدیځ د نفوس د ضعیفه کولو، بلکې په سیمه کې د خپل سیال او ګاونډي هندوستان د ضعیفه کولو په خاطر هم تهاجمي بهرنی سیاست خپل کړی دی. په وروستیو کلونو کې نوې ډیلی د کابل د ستراتیژیک ملګري په توګه ګامونه پورته کړي دي. د پینټاګون راپور چې د روان کال په جنوري میاشت کې خپور سو هڅه کړې چې د چین نویو هڅو ته توضیح ورکړي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چین په دې باور دی چې سیمه ییز ثبات په سوداګریزو بازارونو ته د دې هېواد لاسرسی زیات کړي او په سیمه کې به د لویدیځ نفوذ کم کړي او د هندوستان د رول او ستراتیژیکې پراختیا په وړاندې به برابري ترلاسه کړي. د پینټاګون په راپور کې راغلي چې چین له افغانستان سره خپلې اړیکې پر سیاسي او نظامي راکړې ورکړې په ټینګار سره پراخې کړې دي. په راپور کې راغلي چې دا اړیکې له 2015 کال مخکې یوازې تر اقتصادي مسایلو محدودې وې. پینټاګون په خپل راپور کې په افغانستان کې د چین د امنیتي اهدافو په ګوته کولو هڅې کړې دي. په راپور کې راغلي چین په لومړي ګام کې اندېښمن دی چې اویغور جنګیالي د افغانستان د واخان او د چین د شینجن ایالت ترمنځ تر پوله وانه وړي. په دې ورستیو کې په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې ځای چارواکو ادعا وکړه چې ډیر اویغور جنګیالي د دې ولایت په غرنۍ سیمه کې حضور لري، خو طالبانو دا ادعا رد کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د داعش په ګډون بهرني جګړه ماران حضور نه لري. په لندن کې د سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د چین هڅې پر خپلو ګاونډیانو په اقتصادي، نظامي، ډیپلوماټیکو او معلوماتي برخو کې د فشار راوړلو په هدف دي. د وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو وتل په دې هېواد کې ثبات او یو داسې حکومت چې له پاکستان سره ښې اړیکې ولري د چین له اهدافو دي، خو دی دا خبره لیرې ګڼي چې چین به په افغانستان کې هغه رول پر ځان ومني چې امریکا او متحدانو یې په افغانستان کې لرلی. ده زیاته کړه
چین هم او منابع لازم را در اختیار نداره، هم او
ډیره لیرې خبره ده چې په نږدې راتلونکي کې چین د لویدیځو ډیموکراسیو غوندې اراده او له یو شمېر هېوادونو سره د مرستو لپاره سرچینې ولري. چین دا ډول دود نه لري،
یعنې سنت کې کومک بکنه چین به کشورهای دیگه در یک کشور وجود نداشته.
له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې نوی نظام له واشنگټن او متحدانو څخه د سلګونو میلیارد ډالرو مرسته اخیستې ده.
نو سم یو سافت سټوري په سعودي عربستان کې د کورونا وایرس له امله بندیزونو ګڼ خلک دې ته هڅولي چې په کور دننه نوي او بل رنګ ملګري پیدا کړي. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
رویټرز اژانس په پلازمینه ریاض کې د اهلي حیواناتو د درملنې او ساتنې د مرکز د مسؤلینو په وینا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ډېر خلک له دوی څخه سپي او پیشوګانې وړي، په ځانګړې ډول ماشومان. دا مرکز دولتي نه دی، په دې کې تر ډېره سپي ساتل کېږي. له دې مرکزه کال سیلین سوپکنز چې له اصله د ویلز ده یوه سپی غوره کړې ده. دا وایي موږ نوی سپی ترلاسه کړ، ډېر ښه دی. دا سپی ده، غواړم چې کور ته یې یوسم او په نوي کور کې یې خوشحاله وساتم. سوپکن زیاتوي پر دې سپی مو بابلز نوم ایښی دی. بل لور ته پر یاس کې یو شمېر کسان د څارویو د ساتنې او پالنې مرکز ته د خپل کور اهلي حیوانات له دې ویرې سپاري چې په کرونا ویروس اخته نه شي. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې پیشو ممکن په کرونا ویروس اخته شي. په سعودي عربستان کې تر اوسه د کرونا مثبتې پیښې تر 15,000 اوړي او تر دې دمه د کووید-19 ناروغۍ له امله د نږدې 230 کسانو مړینه تایید شوې ده. په سعودي عربستان کې له مکې مکرمې پرته په نورو ښارونو کې دا ګرځبندیز لږ نرم شوی دی چې خلک به د مازدیګر له 15 د سهار تر 9 په ښارونو کې نه ګرځي، خو تر اوسه لا ښوونځي، رستورانتونه، جوماتونه او عامه ځایونه چې ډېر خلک پکې راغونډېدای شي بند دي تر څو خلک سره نږدې نه شي. تر 500 تنو د ډېرو کسانو پر یو ځای کېدو هم بندیز لګېدلی دی.
ازادي راډیو نورې اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو بیا. د افغانستان ولسمشر مانی وای طالبانو د روژې میاشتې په دویمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ په پرتله 33% تاوتریخوالی زیات کړی دی او په دې سره یې لسګونه ملکیانو ته مرجوب لاړولی. د کندهار پولیس وایي دوه هغه کسانې وژلي چې د ښار د لسمې امنیتي حوزې نظام خرول ته یې لاسي بمونه غورځولي وو. دا پیښه تیر ماښام شوې ده. له ننګرهار کونړ ولایت ته د 200 کیلو ولټه برېښنا د مزو د لیک تړون لاسلیک شو. د چین یو لوړپوړي روغتیايي چارواکي ویلي کورونا وایرس چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه کسان نیولي یو لوی ازمونو. ګرجستان د اوکراین له هغه اقدام ناراضه شوی چې میخایل ساشکویلی د دولت د اصلاحاتو یو بنسټ ته نوماند کړی دی او په روسیه کې په یو روغتون کې چې د کورونا ناروغان پکې بستر اور لګېدلی او لږ تر لږه یو تن پکې وژل شوی دی. اوس به هم په د عامه روغتیا وزارت وروستي ارقام چې د کورونا وایرس په اړه په افغانستان کې ویلي په دې اړه راپور لرو. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 392 روغتیايي کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت مرستيال په کابل کې خبريالانو ته ویل د روغتیايي کارکونکو اخته کېدو دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. اخوا به یو شمېر ډاکټران هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي که روغتیايي کارکونکي خپل د ځان ساتنه ونه کړي په دې برخه کې بشري ناورین رامنځته کیدونکي دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی په هیواد کې د کورونا وایرس خپریدل چټک شوی. د دې وزارت مرستيال وحید مجرود شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
په تیر څلورشت ساعتونو کې د 509 سمپلونو څخه چې ټیسټ شوی وو 235 مثبت پیښې دي. څلور په کابل کې، یو اویا په هرات کې، یو څلویښت په کندهار کې او 9 په ننګرهار ولایت کې دي. همدارس زموږ 392 صحي کارکونکي هم په دې وایرس اخته شوي چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
ښاغلی مجروب له تازه شمیرو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4,333 ته پورته شو. د نوموړي په خبره د کورونا وایرس په افغانستان کې که روغتیايي لارښوونو ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي هیڅوک ترې خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له امله د اخته شویو ډاکټرانو په اړه هم اندېښمن دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې اندېښنې پر ځای بولي او وایي که خپله ډاکټران خپل ځان ته جدي پاملرنه ونه کړي پایلې به یې خطرناکې وي. ډاکټر زبی الله ستانکزی ازادي راډیو ته وایي
د دې د مخنیوي لپاره نو ښه خبره دا ده چې ټول صحي کارمندان باید دغه وکړي. دا پی پی سی دي یا شخصي محافظتي وسایل چې دي دې نه باید په جدي توګه استفاده وکړي او همدارنګه په وخت معاینه د مریضانو کې ټول هغه صحي تدابیر مراعت کړي کوم چې عام روغتیا وزارت او همدارنګه د پی ایچ او ته وړاندوینه کړې ده. دې هکله په تشویش کې هم خدای ما خواسته که چیرې صحي کارمندان ډېر مبتلا شي نو د مریضانو کتلو او همدارنګه کنټرول کولو لپاره به بیا میدان ته حاضر
نشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ روغتیايي کارکونکي د دې وایرس له امله مړه شوي دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم دوا ونیزی خبرونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی نشر ته مددي رامین کاکړ به دا نشر ته سپاري تر بل خبرونه د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه، په دې هیله چې د ژوند شیبه به مو ښه تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په قرنطین کې خپل وخت په څه تیروي.
د دې لپاره چې قرنطین را باندې خطر شي او لازمه ګټه ترې واخلم، ما هم ځان ته مهالویش جوړ کړی.
ولی ځینې ځوانان په قرنطین کې هیڅ هم نه کوي.
ځوانان داسې احساس کوي چې قرنطین په دې معنا چې بس کور کې واړه او مطالعه مکوه، هیڅ مکوه.
او د قرنطین له ورځو څنګه ښه استفاده وشي؟
هغه کارونه چې ځوانان معمولا نه غیر ترسره کوي، دوی ته په کور کې زمینه مساعده کو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د کرونا وایروس له وجې قرنطین چې ځوانان یې په کورونو کې نولی دي، ډېر یې له زده کړو او خپلو کارونو څخه لرې پاتې کړي. سره له دې چې ځینو ځوانانو په قرنطین کې ځان ته په کور کې د کار کولو او زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې د قرنطین لپاره هیڅ پروګرام نه لري او خپل وخت همداسې تیروي. په دې خپرونه کې به د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې په قرنطین کې څه کړي، او نور ځوانان هم د دوی له تجربو په استفادې کولی شي او کار وکړي. د دې ځوانانو له ډلې یو هم ولی آریان ده چې وایي د قرنطین لپاره مهالویش جوړ کړی او هڅه یې کړې چې خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي.
د دې لپاره چې قرنطین را باندې خطر شي او لازمه ګټه ترې واخلم، ما هم ځان ته مهالویش جوړ کړی او د همدې مهالویش پر اساس مې خپلې چارې تنظیم کړې دي. زه په څلورو ساعتونو کې تقریبا 9 ساعته خوب کوم، 4 ساعته مې مطالعې ته ځانګړې کړې دي، تر څنګ 2 ساعته د خپل ورونو خواندو سره چې د ښوونځي زده کوونکي دي دوی درسونه تکراروم، ځکه چې اوس رخصتي ده، دوی ښوونځي هم رخصت دي. د دې لپاره چې رخصتي څخه مناسبه ګټه واخلي او له درسونو څخه شاته پاتې نشي، درسونه تکراروم سره. او په باقي وخت کې عبادت، تر څنګ د کور په چارو کې له خپل خواندو ورندار سره مرسته کوم، او کله چې ستړی کېږم نو په باقي وخت کې بیا له ماشومانو سره کورنۍ سره یو ځای تلویزیوني خبرونه تعقیبوم. نو زه ډاډه ویلی شم تر دې دمه چې د قرنطین څه باندې میاشت تیریږي، ما ورڅخه لازمه استفاده کړې ده او وخت مې بې ځای نه ده مصرف کړی.
د کابل اوسیدونکو ملکه ستانکزی وایي ډېر ځوانان په دې خاطر چې بهر زده کړې او کار کوي، د کور کارونه نه زده کوي او برخه پکې نه اخلي، خو قرنطین د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوی د کور کارونه زده کړي او برخه پکې واخلي.
ځوانان کوي چې له دې فرصت نه استفاده وکړي، په کور کې کار وکړي، مرسته وکړي د کورنۍ سره. دا مرسته چې دوی په کور کې کوي یا دا کار چې دوی په کور کې کوي، دوی ته ډېر ګټور هم تمامې دی. وروسته بدوی کله چې ضرورت یې بیا کوش خپل مشکل خپل حل کی او چاته بارتیا نه لري.
دا پکتیا په هنتون محصل شیر محمد لیوال وای ځینې ځوانان قرنطین ته د وی رخصتې او تفریح پسترګه ګوري، ځکه هرڅه ورنه پاتې وی.
ځوانان داسې احساس کوي چې قرنطین په دې معنی چې بس کور کې واړه او مطالعه مکوه، هیڅ مکوه. مطالعه داسې یو چیز ده د قرنطین ماحول کې او قرنطین نو ورستم کنه، داسې یو چیز ده چې باید وکول شي. د پوه خبره ده وای جامع زړې واغونده خو کتاب نه وای وایا، یعنی کتاب سره هغه محکم اړیکه باید له کتاب سره ولري. قرنطین د مطالعې د هغه چیزونو چې نه پرې پوهیږو یا مو لوستي نه دي تر ټولو ښه وخت دی، چې هغه شیان چې موږ نه دي لوستي یا نه پرې پوهیږو لاړ شو روایخلو، کتاب راواخلو، ځان پرې پوه کړو او ویل ولو. دغه قرنټین او دغه ماحول چې اوس ټول نهادونه رسخت دي، لکه تعلیمی نهادونه او داسې نور نهادونه ټول رسخت دي، نو د مطالعې لپاره تر ټولو بهترین او ښه وخت همدغه دی چې مطالعه وکړو، ځان پوه کړو، بیا دغه پوهه نورو ته ورسو.
د خوست اوسیدونکی سیف الرحمن سراج وایي ځوانان باید د راتلونکو درسونو لپاره په قرنټین کې تیاری وکړي او د دې لپاره د په کور کې داسې فرصتونه رامنځته کړي چې دوی وکولی شي خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پات شي، له دې ویروس څخه به خوندي پات شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمی جریان به په سم ډول سرته رسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي ترڅو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونې ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زده کوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای، په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
که هم له کوره بهر ډیر کارونه په ټپه درېدلي او راپورونه خپریږي چې په نړۍ کې په زرګونو کسان بې دندې شوي، خو داسې کارونه هم شته چې له کوره کیږي. له دې ډلې یو هم د آنلاین کارونو کول دي. زاهد حسن هغه ځوان دی چې په قرنټین کې آنلاین کار پیل کړی. نوموړی نور ځوانان هم هڅوي چې آنلاین کارونو ته مخه کړي.
ما هم وره وګړله چې د قرنټین څخه په ګټه اخیستنې یوټیوب چینل جوړ کړم او هیوادوالو ته یو څه وښیم او خپله هم یو څه زده کړم. تاسو باور وکړئ چې په دې قرنټین حالت کې ما خپله ډیر څه زده کړل او څه څه زده کوم هیوادوالو ته حتما ښیم. ما سره خپله یو زیرک ټلیفون ده چې په دې کې زه خپله ویډیوم کوم، ویډیو ایډیټ کوم، پکې په همدې کې یوټیوب چینل چلوم او د همدې د لارې زه یوټیوب ته ویډیو پورته کوم په همدې موبایل کې. کم ځوانان چې غواړي یوټیوب کې کار وکړي، دا خبره دی نه کې چې موږ سره وسایل نشته دي، دې سره یوازې یو زیرک ټلیفون چې وي دا بس دی. خلکو ته خپل پوهه ورسوي. قرنټین حالت دی، ټول په کورو کې دي. تاسو هم پوهیږئ چې هر څه آنلاین بڑه اغېسته د ورځ تر بلې هر څه آنلاین کېږي، نو د ځوانانو لپاره ډېر ښه چانس دی د قرنټین څخه د ګټه واخلي. دوی خپل کم چینل چې دی د چلی مالی اړخ هم ورته ګټه ورته معامېږي او هیوادوالو ته به هم یو څه ښودلی وسي او خپله به هم یو څه زده کړی وي.
د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله عقیله اسد هم د هغو ځوانانو له ډلې څخه ده چې په وینا یې له قرنټین څخه په استفادې خپل درسونه وایي او د خپلې رشتې په اړوندو مسایلو لیکنې کوي.
دغه وختونو کې چې کور کې وم، زیاتره وخت مونږ انجونې خو بیا د کور کارونو کې زیات وخت مصروف او کله چې د کور له کارونو څخه وزګارېږم، بیا هغه وخت کې د پوهنتون درسونه ملولم. د درسونو سره په څنګ کې ځینې لیکنو باندې مصروف یم، ځکه ځینې طبي لیکنې راخلم جوړوم، هغه بیا د ځینو ویب سایټونو په مننې دا غوی له طریقې خبرېږي ترڅو نور ځوانان ورڅخه استفاده وکړي یا د ټولنې خلک دغه لیکنې ولولي او ترینا سالمه استفاده وکړي، ورڅخه ګټه واخلي. کله کله تفریح ته هم وخت ورکو، ځکه اوس وخت کې هغه اسانه تفریح وایو یا ښه تفریح زموږ لپاره سوشل میډیا ده. ډیری وخت کله چې د کور له کارونو او له درسونو وزګارېږو، بیا له فیسبوک استفاده کوو. نو له ټولو ځوانانو مې هیله همدا ده چې له دغه قرنټین نه سالمه استفاده وکړي، خپل زده کړو کې د خواري وکړي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي ډیر ځوانان کرونا جدي نه ګڼي او کله چې زړه تنګ شي له کوره راوځي او چکرې وهي. استاد عظیمی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې ځوانانو ته په کور کې داسې یو چاپیریال رامنځته شي چې دوی پکې مصروف او زړه یې تنګ نه شي.
ډیری ځوانان اوس په مختلفو ښارونو کې وي، وینو د قلب کابل کې راوزی کوڅو ته لوبو ته ګودي پرون په پورته کې یاته مثلا لولک دوانی کوي لوبې کوي منډې وهي ساتیری غېږې ورکوي لاسونه ورکوي یو بل ته په دې ځان دوی نه پوهېږي دوی وایي چې دغه د خلاص مه ورکړه خو مشکل خو پېښ نه سه موږ باید خپلو بچو ته ووایو چې دا ناروغي یا دا وایرس زر ځان نه ښیي په دوه درې ورځو کې خو نه ښیي ډېر وخت چې وزي به یې ښیي او هغه وخت بیا ډېر پرمختللی وي دا باید دوی سره شریک کړو ګوري د نړۍ په سطح موږ لومړیتوب نه لرو موږ د درېمې نړۍ هیوادونه یو او معمولا د درېمې نړۍ هیوادونه هغوی ته د اول لاس دوا اول لاس تولید اول لاس جنس اول لاس واکسین یا نور مسایل نه رسیږي معمولا موږ کېدی سي ډېر وروسته هغو امکاناتو ته چې نړۍ اوس لاسرسی ورته کېدی سي پیدا کړي یا په درشل کې ده موږ هغو امکاناتو ته کېدی سي لاسرسی پیدا نه کړو بنان زموږ لپاره تر ټولو مهمه مسله وقایه ده د دوی ورځنی ژوند باید مختل نه کړو په هر حال دوی باید لوبې وکړي دوی باید هغو کارونو ته چې ځوانان معمولا هغه ترسره کوي هغو ته دوی ته په کور کې زمینې مساعدې کړو ورزش په دې برخه کې کومک کوی سي ژوره ساه ویستل کومک کوی سي د هوساینې ځینې شوي طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا یې کړو یا ډاونلوډ کړو تل انټرنیټ د جې نه هغه موږ سره کومک کوی سي
ترنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال محمد داوود سلطان زوی سره په دې اړه خبرې کوو چې په کابل ښار کې بې وزلو کسانو ته د ډوډۍ د ویشلو لړۍ څنګه روانه ده او کومې ستونزې په دې پروسه کې موجود دي. جناب سلطان زوی صاحب په کابل ښار کې بې وزلو ته د ډوډۍ د توزیع کولو پروسه څنګه روانه ده؟ غوښتل تاسو ترې تمه درلوده مغه سره روانه ده؟
مندار پروسه خره وانه ده د پروژې د لویوالی په تاسو چې د ورځې 20 میلیون ډوډۍ موږ تقسیم او 20 میلیون ډوډۍ په هغه تناسب پروژه خره وانه ده. مګر په عین زمان کې موږ غواړو چې دا بالکل مطلق نه خي ځین نواقص موجود دي د توزیع په اکله ځین نواقص موجود دي د لست په اکله ځین نواقص موجود دي د اکمالات په اکله باید بالکل رافستر لوی لا سراونه ده او هر ورځ به ترقی کی دا پروسه.
سلطان زوی سیبو بخی نو تاسو چې عجله کوي یو دغه مشکلات سته بیا دا سی وندخنه مطرح کیږي چې مبادا حق حقدار ته ونه رسیږي.
عجله څه معنا؟ عجله په دې معنا چې مونږ د روزي پیسې کې شروع کړل مګر دا عجله مونږ د قطم توجو مړ پاتې عملم دې مې ته خلک ته ډوډۍ ورسیږي ته یو مدیریت کار دي چې هم پرالف کی هم دقت او دقت ورځ پر ورځ بهتره کیږي. هر ورځ د خلکو او د میډیا او د شاروالی او د حکومت نظارت ټینګیږي هغه عمره پروسه بهتره کیږي. اوس د فکر کوم چې نسبت په اول ورځ باندې پروسه اډه اقل اتیا فیصد بهتره ده نسبت په نن به بل ورځ بهتره وي. هر ورځ د پروسه خو داسې د مستحقینو لسته هر ورځ زیاتیږي متاسفانه ولې چې بیکاری کچه او د فقر کچه په داسې اندازه ده چې هر ورځ د مستحقینو لسته زیاتیږي او موږ د هغې لپاره باید ځان چمتو کړو.
بله و سلطان زوی صاحب حالا با توجه به همین مسائل و تعداد روزافزون مردم فقیر و بی‌بضاعت و ناگزیر هستند و مجبور هستند یکی از شکایت هایی است که لست ها طور که شما هم اشاره کردین در اول که ترتیب و تنظیم شده به نحو روابط هم دی وجود داره این شما تا چه حد تایید میکنین؟
اتون است که به یه شک نیست شاید یک تعداد محدود به اساس سلیقه دی جا به جا شده باشه اما یک قسم پروسه ها شما میدونید در مملکت زندگی میکنیم که واقعیت های عینی را قبول بکنیم. زمانی که یک پروسه آغاز بشه در اول یک تعداد مستحقین تا خبر نداشتن حال خبر میشن اونا میاین و میخواین دلست شامل شون و در این زمان د تصفیه امو کسایی را که سلیقوی داخل شدن د تصفیه ما او را کش کرده میره و حذف کرده میره. در هر نایه به تعداد محدود از این اشخاص کشف میشه و از لیست کشیده شده میره و این موضوع هر روز جریان داره. این موضوع قابل تشویش نیست، مگر متاسفانه ایواز که فوکس بالای موفقیت پروژه شده، بالای امو نقاط ضعفش میشه که ما ایر استقبال میکنیم، نقاط ضعف ما روز بهتر ساخته میریم، او را از سیستم کشیده میریم و این سیستم روز به روز قویتر شده میره. جای تشویش نیست که ما یقین داریم که به تمام مستحقین این کمک ها میرسه و این کمک ها گسترش پیدا میکنه، هیچ مستحقی از پوشش باقی نمیمانه.
بله سلطانزوی صاحب، یوه اندیښنه چې خلک مطرح کوي لمونږ سره په دغه پروسه کې، هغه داده چې دغه ملکان سوء استفاده کوي، د سوء استفاده د مخنیوي په خاطر هم حتما اقدامات شوي دي تر لاس لاندې دي؟
چې گذر وکیلانو یوه ډله چې قانون پولاندې کوي یا مشبت کوي، د هغوی مهرونه اخیستل شوي دي، یو څه عزل شوي دي، او په دې صدد کې یاسو ټولو ته د تاسو د رادیو لار نه احوال ورکوو چې هغه شریف گذر وکیلان چې په دې پروسې کې مونږ سره مرسته کوي هغوی بېلوو، او هغه کسان چې پروسې ته خنډ پې کوي هغوی هم بېلوو، هغوی سره قانوني چلند کیږي.
و سلطانزوی صاحب، در کنار از اینکه یک اقدام خوب است کمک فی خانواده در قرسنان، اما یک موضوع که در شرایط کرونی که گسترش روزافزون کرونا هم نگرانی ها را به وجود آورده، در خبازی ها یا در نانوایی ها تجمع مردم چقدر زیاد است و چقدر نگران کننده؟
یا هم یک موضوعی است که هر روز باید به این رسیدگی شود. یک همکاری مردم شرط اساسی است. امیال من نزدیک خبازی استاد است میجه ریسپان گرفتن و جاهای استفاده شدن مردم نشانی کردن. هر کس از خود یک ابتکار بسیار خوب به خرج میده برای اینکه این ازدحام صورت نگیره، اما در عین حال نه شهروالی، نه دولت، هیچ دولت به شمول دولت های معظم دنیا نمیتونه که اینمی موضوع فاصله را به نیس یک اصل جبری بالای مردم تطبیق بکنه، برای اینکه اینجا باید قوه جاری است مال شما، مگر ما او کار نمیکنیم. مردم باید از یک نظم مدنی استفاده بکنن و خاطر صحت خود را مراعات بکنن. مردم هم باید ایسا بگیرن، ما تشویقشان میکنیم، اما تدابیر ضروری که برای مردم یک راهنما شوه در خبازی ها، ما او را شدیدا میخواییم که تطبیق شوه و در اکثر خبازی های آغاز شده و هنوز ها میره گسترش میدیم.
او سلطانزوی صاحب، سره لدی چې دغه بلس دانه ډوډۍ ویشل کیږي خلکو ته یا بیوزلو ته، بیا هم په کابل ښار کې تاسو به هم لیدلی چې د بیوزلو کسانو شمیر همغومره ورځ په ورځ زیاتیږي، ستاسو نظر دغه رښتیا هم بیوزله دي که نور څه مشکلات هم سته؟
دا یو مخلوط دی، هم بیوزلو تعداد زیاتیږي هر ورځ، او هم متاسفانه دی یو لس دانه ډوډۍ لپاره یو تعداد خلک هغه فقیر مشربه پیداران، هغه کسان چې هیڅ نه مریږي اغوی هم راضی ده مستحقین و حق خودی و دقیقه لپاره مونگه تدابیر در نیوهی حکوم، او ده که هم باید خلق مونگه سرم رسته و که وینیسی اگه غیر مستحق خلق راضی ده مستحقین و دوری خودی اغوی ده مونگه سرم رسته و که ده خلق او پیزنو و مونگه هم پیزن لپاره مونگه سیستمون جور کردی هر روز ده سروالی او ده مدنی طولنه او ده مستحقین و شورا، ده علما و شورا، ده خز و شورا، ده متلفزین و شورا بار نه یک او بار گذر کې باید فعال وي، او دا پټي پرالري څومره فعالیت دی موږ په زور راوستای نه سو، موږ په سیستم کې نیولې دي، سیستم کې موجود دي، دا چې په خپل راضي او یو فیسبوک لپاره اکسس دی او برته چې خو کورو کې لیکيږي دا موږ نه سو کولای چې.
بله و سلطانزوی صاحب، شما شاروار کابل هستین و به رئیس جمهور هم فرد نزدیک هستین، اگر رئیس جمهور از شما پرسان میکنه کمی پروسه و روند باید ادامه پیدا کنه یا چی بهبود بیا، مشوره شما به رئیس جمهور چی خواهد بود؟
بر رئیس جمهور کل کارکنان حکومت و افراد نزدیک هستن، ما تنها نیستم و موضوع وظیفه است، اما بر رئیس جمهور مشوره ما ای خود بود که اساس واقعیت ها ما عمل میکنیم، هر واقعیت برای خود یک برنامه باید داشته باشه که بر اساس ما عمل پروگرام پیش ببریم و هر پروگرام متفاوت است، امروز توزیع نان است، فردا شاید توزیع یک چیز دیگه باشه، اما مهمترین مشوره که بر رئیس جمهور آدم میتونه است که با اساس واقعیت ها همکاری مردم برای ما چی تصویر را به وجود آورده، آیا مردم واقعا همکاری کردن، آیا نهادها همکاری کردن، آیا فقط ضربی نگرفتن نقص میپالن، یا ای که در پروسه شریک بشن که همراه ما همکار شدن و شفافیت وجود دارن، نه اینجا شورای علما، شورای گذر، شورای نواهی، شورای زنان، شورای مستحقین، شورای جامعه مدنی، همه شریک هستن به این و حکومت فقط آورنده کمک است، توزیع کنندهش باید مردم باشه، جامعه مدنی باشه، ریشه های مردمی دهی باید ایسی خدا پیدا کنه که واقعا مردم افغانستان بدانند که ما میتونیم اهلیت زیر داریم که این قسم پروژه های عظیم ملی را که به نفع مردم است با پیش ببریم.
سلطانزوی صاحب، دغه نهادونه او دغه اشخاص چې تاسو اشاره ورته وکړه، لکه علما، لکه مدني ټولنه او داسې نور، دوی هغه د نظارت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کوي؟
زین خدی زین بازی سوراگان فقط راضی مونږ سره کینی خبرې کوي په عمل په ثاني کې نوې نظمره مونږ دوی ته بلن ورکو او دوی حسن راضی شي برخه واخلي چې مونږ یو موټه ایسو او دغه مشکلات دغه رفع کوسي مستحقین ته د روزي کې او د روزي نه ورسته هم مرسته ته مونږ دوام ورکړو.
با توجه به مشکلات که در کابل شما او رو میبینین دمی قسمت توزینان، جناب سلطانزوی صاحب چی فکر میکنین که در ولایات این مشکل گسترده تر و جدی تر نخواد بود؟
ما فکر میکنم که با درسایی که از پروسه که در کابل جیان داره آموختیم، این با ارگانهای محل شریک ساختیم، با ولایات مختلف شریک ساختیم و با شالوازی های دیگه شریک ساختیم. امیدوار هستم که از اشتباهات کابل و از دستاوردهای کابل ما استفاده بکنیم و بیاموزیم و اشتباهات تکرار نکنیم و دستاوردها را وسیع‌تر بسازیم.
دیر مننه کور ودان.
زنده باشید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
چاوت کی رات ہوئی چھ زانان ما یادوا دسرو شندو تپاس سرپے زوان ما یادوا چاوت کی رات ہوئی چھ زانان ما یادوا دسرو شندو تپاس سرپے زوان ما یادوا وی زانان ما یادوا سرپے زوان ما یادوا سرپے زوان ما یادوا زندان ما یادوا دسرو شوندو د پاس سر په زوان ما یادوا چا وکی رات وې چې زانان ما یادوا دسرو شوندو د پاس سر په زوان ما یادوا وې زانان ما یادوا سر په زوان ما یادوا سر په زوان ما یادوا دبل پلو جوړو کې دی پلو راوړا راوړا جوړو کې دی پلو راوړا زلفان ما یادوا دسرو شوندو د پاس سر په زوان ما یادوا چا وکی رات وې چې زانان ما یادوا دسرو شوندو د پاس سر په زوان ما یادوا وې زانان ما یادوا سر په زوان ما
شول باسی پتنگا لاړل شم پوجڑا شول باسی پتنگا لاړل وردانگا ملنګ زانا خود زانم یادوا.